द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو د نن د شورو یا چرشنبه ورځ د کال 2019 جنوري د میاشتې 9 نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د سهارې 8 نیمې افغانستان کې ته او واشنگټن کې د نهه ورځ د شپې 10 نیمې بجې دي. په دې نیم ساعته خبري خبرونه کې درته ځاښ په کوم هر کله وایم لاندې کوم مهم خبرونه اول سرټی کې افغانستان کې د سولې لپاره د صدر اشرف غنی خصوصي استازي تیر ورځ پاکستان خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشي سره لیدنه کاته کړي دي او د افغانستان لپاره د امریکا خصوصي استازي زلمی خلیزاد د افغانستان ولسکره نه جګړې ختمون په غرض د افغانستان او ګاونډي ملکونو په سفر روان شوی. د ترکی صدر رجب طیب اردوغان ویلي د امریکا قومي سلامتي مشاور جان بولټن یو ډیره غټه غلطي کوي چې د شام نه د امریکایي عسکرو د وستلو نه وړاندې د شام په شمال ختیځ کې د کورد وسلوالو د تحفظ ضمانت ته انقره نه غواړي. بلخه د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ وایي چې د امریکا په سویلي پوله باندې انساني او امنیتي ستونزه مخ په زیاتېدو روانه ده او دا بنیادي مسله ده. اوس راځو د خبرونو تفصیل ته. افغانستان کې د سولې لپاره د صدر اشرف غنی خصوصي استازي تیر ورځ د پاکستان د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشي سره لیدنه کاته کړې دي. د پاکستان خارجه وزارت نه جاری شوی بیان کې ویل شوی چې خصوصي استازي محمد عمر داوودزئی د صدر غنی پیغام تر پاکستانی چارواکو ورساوه چې غواړي د پاکستان سره د شریکو مفاداتو لپاره په همکارۍ سره حل ځلې وکړي. بیانیه وایي چې د افغانستان خصوصي استازي پاکستان کې د امنیت او ثبات لپاره د وزیر اعظم عمران خان د اخلاص او هڅو هم ستاینه وکړه. هغلی ام عمر داوودزئی دا خبرو منله چې په تیرو څلورو میاشتو کې د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشي افغانستان ته درې واره سفر کول څرګندوي چې پاکستان افغانستان سره مرسته کول غواړي. نوموړي د پاکستان خارجه وزیر سره خپل خبرو کې د خپل ذمہواریو وضاحت وکړ چې کار یې د شریکو مفاداتو لرونکو ملکونو ترمنځ خندان هوارول دي. پاکستان خارجه وزیر هغلی داوودزئی ته باور ورکړ چې په سیمه کې د امنیت لپاره به پاکستان په کلکه کار کوي. د افغانستان لپاره د امریکا خصوصي استازي زلمی خلیزاد د افغانستان ولسکرنې جګړې ختمون په غرض د افغانستان او ګاونډي ملکونو په سفر روان شوی دی. زلمی خلیزاد 13 میاشت په ابوظبي کې د طالبانو د نمائندګانو سره ناسته کړې وه. د وار بعد افغانستان ترڅنګ چین، هند او پاکستان ته هم سفر کوي. د امریکا خارجه وزارت وایي چې تر جنوري 28 نیټې پورې به دا سفر دوام کوي. په جاری شوي بیان کې دا نه دی ویل شوی چې دی وار د افغان طالبانو سره لیدنه کاته کوي او کنه، خو وایي چې تمام مخکېلو اخواو سره به ناسته کوي. په بیانیه کې د هاغلی خلیلزاد د خولې ویل شوی چې د افغانستان د جګړې یوازینی حل د تمام اخواو یو بل سره کېناستل او د افغانستان سیاسي راتلونکي لپاره د یو بل احترام په اساس کومې لوزنامې ته رسیدل دي. د ترکی صدر رجب طیب اردوغان ویلي د امریکا قومي سلامتي مشاور جان بولټن یو ډیره غټه غلطي کوي چې د شام نه د امریکایي عسکرو د وستلو نه وړاندې د شام په شمال ختیځ کې د کورد وسلوالو د تحفظ ضمانت د انقره څخه غواړي. د رواني هفتې په اوله کې د هاغلی بولټن په وینا خپل خبرګون کې د ترکی صدر طیب اردوغان وایي چې په شام کې د ترخګر ډلې پر ضد د ترکی لخوا د عملیاتو په وخت به هیڅ د کوم رعایت نه کار نه اخیستل کیږي. ترکی دا خبره رد کړه چې ګنې امریکا سره یې دغه وسلوالې ډلې ته د تحفظ ورکولو ضمانت ورکړې وو. د ترکی صدر رجب طیب اردوغان د خبرې د امریکا د صدر قومي سلامتي مشاور جان بولټن د سفر وروسته کړې دي. جان بولټن ترکی ته د سلام مشورې لپاره تللی وو، خو ورسره د ترکی صدر کوم لیدنه کاته نه دي کړې. هاغلی بولټن د ترکی دفاع وزیر هرلوسی اکار او د صدر ویان ابراهیم کلین سره ناسته کړې ده. ویان خبریالانو ته ویلي دي څوک ته هم دا تمه نه کوي چې ترکی به یو ترخګر ډلې ته تحفظ ورکړي. د امریکا یو ستر چارواکي ویلي جان بولټن دا نه وایي چې ګنې د صدر طیب اردوغان ورسره په کتو سپک نظر کړي، بلکې دا لیدنه کاته د وړاندې څخه پلان کړی شوی نه بو. د رایټر خبري اداره وایي چې هاغلی بولټن ته ویل شوی چې تر څو امریکایي عسکر شام کې موجود وي ترکی به وای پی جی کورد وسلوالې ډلې پر ضد باندې کوم عملیات نه ترسره کوي. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ وایي چې د امریکا په سویلي پوله باندې انساني او امنیتي ستونزه مخ په زیاتېدو روانه ده او دا بنیادی مسله ده. قام ته خپل لومړنۍ په ټی وی وینا کې صدر ډونالډ ټرمپ امریکایي اولس ته د مکسیکو او امریکا ترمنځ دیوال د جوړولو خبره وړاندې کړه، خو کوم بیړنۍ حالت یې اعلان نه کړ، د کومې چې ویره څرګندېده. د کومې د لارې چې صدر ټرمپ دیوال بغیر د کانګرس ته منځوري جوړولې شو، د ویل چې امریکایان په دغه پوله د غیر قانوني خلکو د تګ راتک څخه د مشکل سره مخ ده. د امریکا ترهګرۍ پر ضد کارکونکو چارواکي کارکونکو چارواکي په خپل هغه اندازو کلک ولاړ دي چې تر هغه ډلې لکه داعش او القاعده دی وخت دومره فعال نه دي چې د مکسیکو سره په پوله امریکا ته داخل شي. بلخوا وایټ هاوس او د قومي سلامتیا چارواکي وایي چې د غلطه نه د خطر خبره ریښتونی ده.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اردوونکو د وایس اف امریکا ډیوه رادیو خبرونه ته غواګی. په افغانستان کې د سولې لپاره د صدر اشرف غنی خصوصي استازي تیر ورځ د پاکستان د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشي سره لیدو کاته کړي. دا په داسې حال چې د افغانستان لپاره د امریکا خصوصي استازي زلمی خلیلزاد د افغانستان ولسکرنې جګړې ختمون په غرض د افغانستان او ګاونډي ملکونو په سفر روان شوی. په دې حق له نور تفصیل زموږ همکار ارباب محمود ری د وایس اف امریکا په راپور کې وړاندې کړي.
د پاکستان د بارونو چارو وزیر شاه محمود قریشی افغانستان کې د سولې د عالی شورا مشر عمر داودزی ته باور ورکړی چې پاکستان به پوره هڅه کوي چې څومره زر هم کېدل شي په افغانستان کې قتل عام بند کړي او د سولې او سوکالۍ په لور یې روان کړي. افغانستان کې د سولې د عالی شورا مشر او د سیمې د همغږۍ لپاره د ولسمشر اشرف غنی ځانګړی استازي عمر داودزی دا وخت په سلور ورځنی سفر اسلام آباد کې دی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ترکی خبری ادارې ٹی آر ٹی سره په یو مرکه کې ویلي دي چې پاکستان به نور پردې جنگ نه کوي او اوس به په صلح کې ملګری وي. موږ به افغانستان کې د پر امنه انتقالي عمل او سیاسي جوړجاړي ترلاسه کولو کې پوره مرستې کوو او پاکستان لا همداسې کول پکار دي. عمر داوزی د خپل سفر وړاندې ډیوه ته ویلي وو چې پاکستان کې به د سیاسي پوځي او نورو لوړپوړو چارواکو سره خبرې اترې کوي. د ویلي وو چې د پاکستان رستنه هلې ځلې ډېرې مثبت دي.
د پاکستان صدر اعظم خبرې د پرون خپل ورځ په ترکیه کې دا خبرې ټولې ډېر فرق لري د پخوا سره. بیا هم باید مخکې نه قضاوتونه کوو، خوشبینه یو، خو عمل کې به وګورو.
د پاکستان خارجه وزیر قریشی په رستو کې د کابل، تهران، ماسکو او بیجینګ سفر کې د دې هوادونو د خارجه وزیرانو سره د افغانستان د سولې په چارو خبرې کړې وې. د ایران چارواکي هم وای دوی د طالبانو د یو پلاوی سره په تهران کې خبرې کړې دي. په تیرو یو سو هفتو کې د طالبانو سره د بیلابیلو ملکونو چارواکو نیغ په نیغه خبرې کړې دي او په مطبوعاتو کې د طالبانو او نورو چارواکو د خبرو اهم ټکي هم رامخته شوې دي، خو طالبان په تکرار سره وای دوی د کابل حکومت سره نیغ په نیغه خبرې نه کول غواړي. طالبانو نن په قطر کې د امریکني چارواکو سره ټاکلې شوې خبرې ځنډولې دي او ویلي دي چې په ځنو چارو د اختلافاتو له وجې دواړو خواوو دغه فیصله کړې ده. د امریکې د سټیټ ډپارټمنټ لخوا ویل شوې دي چې افغانستان کې د سولې لپاره د امریکې ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد به د نهې یا سه شنبه د ورځې نه تر د 28 نیټې پورې د هند، چین، افغانستان او پاکستان سفر کوي او په دغو ملکونو کې به د چارواکو سره په افغانستان کې د خپلو ترمنځ د سلویختو کالو د شخړې ختمولو کې په مرستو خبرې کوي. سٹیٹ ڈپارٹمنٹ وائز زلمی خلیلزاد با افغانستان کے دا افغان حکومت اور نور ڈلو سرا پیو دا سے سلح ترلاسه کولو خبری کوي کوم کې چې دا افغانستان ټول ډلې شامل وي او افغان اولس د خپل هیواد د مستقبل د فیصلو واګې ترلاسه کی. په مطبوعاتو کې داسې خبرونه هم خپاره شوي وو چې صدر ټرمپ غواړي د افغانستان نه نیم په نیمه خپل پوځیان راوباسي، خو په حکومتي کچ داسې تروسه سندې ویلې شوي. د افغانستان د صدر وین هارون چخنسوري خبری ادارو ته ویلي وو چې پینټاګان د ګرمیانو په موسم کې د افغانستان نه د خپلو د نیمو پوزونو د راوستلو لپاره تیاری شروع کړی دی. رایټرز خبری اداره وایي د امریکای یو با اثر سړنیز ادارې رند کارپوریشن په کابل کې د افغان چارواکو او سفارتکارو سره د ممکنه سولې په اړه یو لیک شریک کړی دی په کوم کې چې د سولې د تګلارې تفصیل ورکړل شوی دی. دغه ویلی شوې دي چې امریکا او ناتو به په اتلسو میاشتو کې دننه په بیلابیلو پړاوونو کې ځواکونه د افغانستان نه وباسي، خو امریکا به ولسی امداد جاری ساتي. د امریکای سفارت ویلی دي چې رند کارپوریشن د امریکای حکومتي ادارې نه ده او دوی د امریکا د حکومت نمائندګي نه کوي. د پاکستان په سفر د تللو وړاندې عمر داوزی ډیوته ویلی وو چې همدا کال په افغانستان کې د سولې کال دی.
په داخل د افغانستان کې د ورځې کې چې تاسو هر چانه پښتنه وکړي چې څه غواړي وای چې موږ سوله غواړو، هیڅ د نه خو موږ سوله غواړو. د طالبانو په افکارو کې یو څه تغییرات موږ وینو، یو څه نه تاسو پذیری شته چې ان شاء الله دا ټول موږ دینه چې رسی چې همدا کال د سولې کال دی.
طالبان په دا وخت د افغان حکومت سره نیخ په نیغه خبرو ته آماده نه دي. خوسیډونکو وای په افغانستان کې سوله په هغه وخت ټول عمر کېدل شي کله چې افغانان په خپلو کې کینی او د بهر نه سوله ورتپل کله هم په افغانستان کې امن نشي راوستلې.
قدر مردونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو دی. د ترکی صدر رجب طیب اردوغان ویلي د امریکا قومي سلامتي مشاور جان بولټن یوه ډیره غټه غلطي کوي چې د شام نه د امریکایي عسکرو د وستلو نه وړاندې د شام په شمال ختیځ کې د کورد وسلوالو تحفظ ضمانت د انقره څخه غواړي. په دې حق له وایس اف امریکا راپور زموږ همکار وکیل خان تاسو ته وړاندې کوي.
د امریکا د قومي امنیت سلاکار جان بولټن لخوا د انکارا دوره په داسې حال کې سرته رسیدلې چې د ترکی صدر رسپ طیب اردوغان وسره د لیدلو نه انکار کړي او د هغلي بولټن لخوا د شام کوردش ملیشي وای پی جی ته د شام څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو وروسته د تحفظ غږ یې رد کړي. صدر اردوغان د ترکی پارلیمان کې د یوې وینا په وخت ویلي چې بولټن د داسې ویلو سره یو سنجیده غلطي کړي او هر هغه څوک چې داسې فکر کوي هغوی هم په غلطه دي. نوموړي ویلي چې په لړکی زمونږ لپاره سمجوته کول ناممکنه خبره ده. وای پی جی د داعش پر ضد جنگ کې د واشنگتن یو مهم اتحادی یا ملګری دی خو انکارا ورته د یوې ترهګر ډلې په سترګه باندې ګوري. په دغه موقع صدر اردوغان دا خبرداري هم ورکړې چې د وای پی جی پر ضد د پوځي عملیاتو لپاره تیاریاں مکمل شوې دي. نوموړي ویلي چې دوی به زر په شام کې د دغه ترهګر تنظیم خاتمه وکړي. نوموړي زیاته کړې که چېرې نورې ترهګر ډلې په شام کې موجود وي څوک چې زمونږ په کار کې مداخلت کوي نو بیا زمونږ فرض جوړیږي چې دا غوی هم خاتمه وکړو. سارونکو ویلي چې د شام په شمال ختیځ کې چرته چې د امریکا 2000 عسكر پر ځای دي د غلطا ترکی له خوا د وای پی جی پر ضد د عملیاتو کولو خطر یا دړکا یو وجوا چې د امریکا صدر ډانل ټرمپ د شام څخه د وتلو فیصله کړې. کله چې صدر ټرمپ خپل دغه اراده اعلان کړه صدر اردوغان ویلي و چې ترکی به د امریکا د وتلو پورې خپل عملیات ځنډوي. اردوغان د هغلي بولټن سره د ملاقات نه د انکار په اړه خبريالانو ته ویلي چې داسې د کستن د کړي او دا چې د بولټن لخوا د صدارتي ویان او د دفاع وزیر سره لیدل کافی وو. د ترکی صدارتي ویان ابراهیم کلین ویلي چې د امریکایي پوز او چارواکو سره بعد د خبرو اترو پروسه جاری وي. نوموړي زیاته کړي چې شام د ټولو ترهګرو ډلو څخه صفا کول پکار دي او دا چې د داعش پر ضد جګړې څخه به نه پشا کیږي. د امریکا د قومي امنیت سلاکار جان بولټن د ګډو ځواکونو مشر جوزف ډنفورد او د امریکا شام لپاره استازي جیمز جیفری سره د 2 ساعتو پورې ملاقات پر مهال خاغلی کلین د داعش پر ضد جنگ لپاره د امریکایي ځواکونو لخوا وای پی جی ته ورکړل شوی ټولو وسلو بیرته غستلو په ژمنه باندې زور ورکړیو. د قومي امنیت شورا ویاند ګارټ مارکس لخوا یو بیان کې ویلي شوی چې د شام شمال ختیځ نه په مناسبه ډول یا رفتار سره د وتلو د صدر ټرمپ په فیصله باندې د خاغلی بولټن او کلین یو خو بیس شوی. نوموړي ویلي چې امریکا د دواړو خواو لخوا مشورو تاسترګې پلار ده. سیډونکو وای چې د دوه خواو لخوا په ښکارا د هڅو باوجود سفارتي اړیکې خرابې دي او دا چې د کل راهسي امریکا د شام نه د وتلو اعلان کړي ورسره په سیمه کې د امریکا پوزیشن یا دریس په کمزور کېدلو لیدل شوی. دا خبره د ترکی یو پخوانی سفارتکار ایدن سیلسین کوي او وای چې د یوې سفارتي نقطه نظر نه کچره دا ناممکنه دریس نوي نو ډیر زیات مشکل دي چې د شام څخه د وتلو لپاره جوړجاړي د شرطونو په بنیاد وی. سیړونکو دا هم وایي چې په لوی کچا د توتري خالی او د یو پوزي ګام د دړکې باوجود انکراباد او واشنگتن سره یو وی مکمل شخړې نه ډډه کوي. حسین باغسی څوک چې د نړیوالو اړیکو پروفیسر دی نوموړي ویلي چې ترکی د امریکا پر ضد څه نشي کولی. نوموړي ویلي چې په نږدې میاشتو کې د یوې شخړې یا لانجې نه ترکی خپل سبق اغسته. یاد وی چې تیر کال د ترکی لخوا د یو امریکایي پادری نیولو پر سر د صدر ټرمپ لخوا په انکراد او بندیزونو لګولو سره د ترکی کرنسی راپریوته وا. که څه هم دغه بندیزونه د یو سو اونو لپاره خو د ترکی اقتصاد لا تر اوسه زیل نه دی راغلی او دا چې تیر ورځ هم د امریکا او ترکی ترمنځ تازه تاوتریخوالي له وجې د ترکی کرنسی یو وار بیا ډیره زیاته راپریوته. د ترکی د میډیایي راپورونو تر مخه د هیواد د پوز دننه هم په شام کې د امریکایي ځواکونو د وتلو وړاندې پوزي عملیاتو باندې تقسیم په نظر راځي. د سیلسین په نظر اردوغان اوس د موجوده تاوتریخوالي ختمولو لپاره صدر ټرمپ تاسو سترګي پلار دی. نو موړ وای چې مونږ لبا اوس د دې خبرې انتظار کول وی چې اردگان سوایي، ځکه چې نو موړ صدر په خپل هاغلی ټرمپ دې خبرې ته رضا کړو چې د شام څخه امریکایي ځواکونه وباسي.
وسلاند کوم مطبوعاتي کتنه چې زمونږ همکار مختار خلیل لیدر توڑاندې کوي.
نن د امریکای آنلاین خریدونکو مشهور اخبار دی ګلوبلیست کې د نامتو خبريال جیمز ایم ډورسي دوه تفصیلی مضمونونه چاپ شوي دي، په کومو کې چې د هندوستان د مسلمانانو د زړونو ګټلو لپاره د ترکی د صدر اردگان او د د مشرقي استاد حریفانو خصوصا د سعودي عرب ترمنځ د حل زلو او مقابلي تفصیلی حال بیان کړی شوی دی. د یو مضمون په شروع کې لیکلی شوی دی چې دا وخت هندوستان کې د مسلمانانو آبادی د 1300 کروڑ نه زیاته ده، او دا شان هندوستان د انډونیشیا نه پس دنیا کې د مسلمانانو د آبادی په دویم نمبر ملک دی. مضمون زیاتی چې په تازه ورځو کې د ترکی صدر اردگان خپل یو بیان کې دعوه کړې ده چې نن ورځ حالاتو کې د دنیا د مسلمانانو بهترین قیادت صرف ترکی کولی شي. طیب اردگان د خپل دې دعوی تر مخې د خپل مشرای د هندوستان مسلمانانو ته د رسول په تکل کې خپل نږدې حریف سعودي عرب سره په سخت مقابله کې پریوته دی. مضمون لیکي چې طیب اردگان د هندوستان مسلمانانو ته د ځان رسول کوشش د هندوستان د وزیر اعظم د نریندرا مودی د هندو قوم پرستا رویه لوجه هم کوي. د نریندرا مودی د هندوستان د وزیر اعظم جوړېدو نه ډیر وړاندې دا شکونه ښکاره کړی شوی وو چې که نریندرا مودی وزیر اعظم جوړ شي نو دی به د مسلمانانو خلاف جذبات راپورته کوي. نریندرا مودی په خپلو اقتصادي منصوبو کې په ناکامه کېدو اوس انتخابونو کې ممکنه ناکامۍ سره مخ دی. په دې سبب نریندرا مودی د مسلمانانو او د اسلام خلاف بیانونو لا زور ورکړی دی، خو د هندوستان د مسلمانانو د زړونو ګټلو په ځغل کې ترکی هم بے حریف نه دی، بلکې په دې ځغل کې ورسره سعودي عرب په سخته مقابله کې دی. د مثال په توګه په ټلویزیون باندې د اسلام د تبلیغ دپاره مشهور هندوستاني عالم ذاکر نائک په دنیا کې د سعودي عرب په پاسپورت سفر کوي، ځکه چې هندوستان د دستاویزات په کال 2019 کې منسوخ کړی دی. د ذاکر نائک په تقریرونو هندوستان کې بندیز لګېدلې دی، خو د دنیا 40 کروڑ مسلمانان ذاکر نائک هر وخت په خپل پیس نومي ټلویزیون ویني او اوري. د سعودي عرب بادشاہ سلمان ډاکټر ذاکر نائک ته د اسلام د خدمت په سر د شاه فیصل د نامې بین الاقوامي انعام هم ورکړی دی. ګلوبلیست خپل مضمون کې زیاتی چې د هندوستان د مسلمانانو د خپلولو لپاره د ترکی او د سعودي عرب د مقابلې به هندوستان کې ډیر اثرات وي. په دې مقابله کې سعودي عرب هندوستان کې اسلامي مدرسو ته په خلاص مټ مالی امداد ورکولو کې د ترکی نه وړاندې دی. د نریندرا مودی بھارتیہ جنتا پارٹی سره نږدې اړیکې لرونکي انډیا فاؤنډیشن تیر کال خپل تجزیاتي رپورٹ کې دا خبره په ګوته کړې ده چې سعودي عرب هندوستان کې دوه اسلامي یونیورسټو ته پریمانه مالی امداد دین کړی دی. دین علاوه د 150 لک نه زیات هندوستانیان په سعودي عرب کې روزګار کوي چې زیات پکې د کیرالا ریاست اوسیدونکو دي. د هندوستان نامتو دانشور حمید لیکي چې د کیرالا مسلمانانو خپل کړه وړه د عربي مسلمانانو په شان اختیار کړي دي. جیمز ایم ډورسي په ګلوبلیست اخبار کې د چاپ شوی خپل مضمون په اخیر کې لیکي چې سعودي عرب د هندوستان د مسلمانانو ځان سره د بلګری کولو لپاره یوازې د ترکی د لارې وهلو په تکل کې نه دی، بلکې سعودي عرب هندوستان کې د ایران د مخ مرود د خورېدو د مخنیوي په چکر کې هم دی، ځکه چې د کله نه ایران د خپل چابهار بندر هندوستان لپاره ورکولو د هندوستان ډیر نږدې اتحادي جوړ شوی دی. د هغه ورځې نه د خلیج ملکونه خصوصا سعودي عرب په دې فکر کې پراته دي چې هندوستان غوندې لوی ملک ته د ایران د تیلو پریمانه برآمد به د خلیج د ملکونو د تیلو د سرحد دپاره یو لوی غزار وي. د هندوستان میډیا د هندوستان د مخبری د ادارې د یو رپورټ په حواله لیکي چې د کال 2011 او د کال 2014 په درمیاني موده کې د سعودي عرب 25,000 عالمانو او نورو شتمنو د هندوستان دورې کړي دي او د هندوستان مسلمانانو باندې په لکونو ډالر تقسیم کړي دي.
د امریکا مرکزی عدالت روسای وکیل باندې فرد جرم لګول کوم چې د صدر ډونالد ترامپ د زوی او د صدرتی کمپاین نور غړو سره په کال 2014 کې خبره اترو ته ناشته کړې و. په دې حق له نور تفصیل د واسف امریکا راپور کې زموږ همکار عدنان رشید وړاندې کوي.
د امریکا وفاقي عدالت د روس سره تعلق لرونکي وکیل باندې د انصاف پلار کې خند اچولو فردي جرم لګول دی. دا فیصله د کال 2014 امریکایي صدراتي انتخاباتو کې د روس ممکنه لاسوهنې په مقدمه کې اورول شوې ده. د روس وکیله ناتالیا ویزلنسکایا په اړه ویل کیږي چې هغه د صدر ترامپ زوی او د انتخابي کمپاین یو شمیر مشرانو سره په 2014 کې ملاو شوې و. ناتالیا په اړه ویل کیږي چې دا وخت هغه په روس کې ده. د نهي په ورځ فیصله کې لیکل شوی چې هغه به د روس حکومت لپاره په پټه کار کولو او د روس یو ادارې په استازیتوب کې جالي قرارداد لیکلی و، د کوم پرده چې امریکا حکومت د ناقانونه پیسو لیږلو را لیږلو مقدمه هم درج کړې ده. د روس سره تعلق لرونکي درې څلوېښت کلنې وکیلې نوم په کال 2018 کې هغه وخت مخې ته راغللو چې معلومه شوه چې دغه وکیلې د کال 2018 د جون په میاشت کې په پټه د صدر ترامپ زوی ډانلډ ترامپ جونیئر، د صدر ترامپ زوم جیرد کوشنر او د الیکشن کمپاین چیرمن پاول مینافورت سره ملاو شوي وه. وروسته بیا د صدر ترامپ جونیئر د ایمیل نه دا ثابته شوله چې هغه دغه ملاقات لپاره په داسې حال کې رضا شوی و کله چې دریمګړی تن ښاغلي ترامپ جونیئر ته دا باور ورکړو چې میرمن نټالی د روس حکومت په استازیتوب ملاویږي او د ترامپ سیاسي مخالفې هیلری کلینټن په اړه داسې معلومات لري کوم چې د هیلری الیکشن کمپاین ته نقصان رسولی شي. خو بیا وروسته ډانلډ ترامپ جونیئر وویل دغه ملاقات د احتساب قانون میگنسکی په اړه و کوم چې امریکا د روس وکیل سرګای میگنسکی په نامه پیل کړی او ښاغلی میگنسکی په کال 2009 کې هغه وخت د روس په جیل کې وجل شوی و کله چې هغه د روس په چارواکو د ټیکس د غبن تورونه لګولی وو. د امریکا خصوصي کونسلر رابرټ میولر د صدر ترامپ د انتخابي کمپاین او امریکا په صدارتي انتخابات کې د روس ممکنه لاسوهنې په اړه پلټنې کوي. ښاغلی رابرټ میولر به په کال 2018 کې په ترامپ ټاور کې شوي ملاقاتونو او د هغې وروسته د صدر ترامپ او د هغه د زوی د بیانونو جاج هم اخلي. په دې رپورټ کې د رابرټ میولر د دفتر سره رابطه وشوه چې د روس وکیلې ناتالیا پر ضد شوې فیصله کې د هغوی نظر معلوم کړو، خو د رابرټ میولر دفتر په دې فیصله د سویلو نه انکار کړی. البته د نهې په ورځ روسي وکیلې ناتالیا سی این این ته ویلي دغه فیصله به چیلنج کوي او د خپل پیشې وقار به بحالوي.
د امریکا صدر ډونالډ ترامپ په ټلویزیون باندې قام ته خپل وینا سرته ورسوله او په خپل دغه وینا کې نوموړي ویلي دي چې د امریکا په سویلي پوله باندې انساني او امنیتي ستونزه مخ په زیاتېدو روانه ده او دا د امریکایانو لپاره یو بنیادي مسله ده. د نیویارک نه زمونږ همکار جنگیر خټک صاحب موږ سره ملګری شوی دی، واری ورته بیا هرکلی کوو. جنگیر خټک صاحب ستړي مشي ډیره مننه تاسو ته اوریدونکو ډیر جنگیر خټک صاحب تاسو یو خبره خو دا چې بیړنی حالت اعلان د امریکا صدر ډونالډ ترامپ ونه کړ، باقی وینا کې چې کومې خبرې وي نو کداغي تاسو زمونږ اوریدونکو ته لږ تفصیل ورکړئ چې هغه په خبرو کې کومې داسې غټې خبرې وي چې هغه امریکایانو د هغه د صدر دخلي اوریدل غوښته.
ګوري ولسمشر ترامپ چې کم دا تقریرو تقریبا نه نیم منټ وګدو او هغه کې هغه یو کوشش وو هغه دا او چې امریکایانو ته دا باور ورکړي چې د امریکې چې کوم سویلي پوله ده مکسیکو سره هلته کې لکه تاسو وویلو چې انساني بحران هم دی، امنیتي بحران هم دی او دا چې د دې مخنیوي لپاره فوري ګامونه غتل غواړي او دې لپاره کانګرس نه چې کوم غوښتنه هغه کوي چې هغه صرف هغه لکه دا واضح کړل چې دا صرف یو د دیوال لپاره پیسې نه غواړم زه، بلکې زه خو بجټ کې هغه پیسې هم غواړم چې مونږه مختلف ادارې مضبوطې کو، هغه ته نوی خلق برتی کو، پکې نوی ټیکنالوژي استعمال کو او دا چې هغه کډوال چې کم نیول کیږي هغه ته دلته کې اوسېدو لپاره سہولتونه ورکړو او دا دو پر دو پر هم زه پیسې غواړم او دا هم هغه دا واضح کړل چې زه د ایمیګریشن مخالف نه یم، دا قانوني ایمیګریشن سره یم مرګره یم او غواړم چې دا جاری وساتل شي، خو غیر قانوني چې کوم ایمیګریشن دی یا چې کوم مهاجرت دی دې سره زه بالکل خلاف یم، ځکه چې دا امریکا کې چې څومره زرګونو جرایم کیږي هغه دا ویناوا چې دوکه مختلف چکم خلق دی بهر راغلی غیر قانوني تور باندې میشت هغه پکې ککړ دی او په دې لړ کې هغه ډیر مثالونه ورکړل او دا کوشش وکړلو چې خلکو ته دا باور ورکړي چې دا کډوالو اکثر خلک چې کم دي هغه په مختلفو جرایمو کې ککړ دي چې کم نشئی دي هغه دي مواد یا چې کم منشیات دي هغه خوروي لګیا دي هغه سمګلینګ کوي لګیا دي چې کم مختلف قسم ته گینگز دی انسانی سمگلران دی هغه په دغه پوله باندې امریکای دراوري او دلته کې د امنیت وضع خرابوي او سره دا چې امریکای کې چې کم د عام ولسته پر کم نوکرې پکاروي هغه نوکرې داخله کوخلی او هغه سره دلته کې خلکو ته مسلې جوړیږي لګیا دي هغه بنیادی تور باندې دوه نقطو باندې زور او دکا یو دا چې دا یو انساني مسله هم ده اور سره دا چې دا یو امنیتی مسله هم ده او د کوجه دا چې دلته کې حکومت تړل شوی دی او د دې الزام هم هغه ټول په ډیموکراټک ګوند باندې ولګولو چې چا په حواله سره هغه دا ګیله وکړله چې هغه ته نه ډیموکراټک ګوند او لسمشر ټرمپ سره هغه سه همکاري نه کوي چې کم په ذریعہ هغه تا هغه پیسې ملو شي کانګرس هغه پیسې منځوري کړی چې کم په ذریعہ هغه دلته کې د امریکای پولا محفوظ کړی او د امریکای عام ولس کم دی هغه ته تحفظ ورکړي او دلته کې چې کم امنیت وضع ده خصوصي توګه باندې هغه سیمه چې کم د پولیس رنځ دی هلته کې امنیت وضع هم زیاته خشي دا د ولسمشر ټرمپ پورا کوشش وو او بیا دې په جواب کې د ډیموکراټک ګوند طرف هم جواب راغللو نانسي پلوسی چې کم د هاوس اف ریپرزنټیټیو یو لسی جرګې سپیکر ده هغه جواب کې ویل چې د ټرمپ بیانیه چې کوم د حقیقت سره هیڅ تعلق نه لري او دا چې امریکا کې ولسمشر ټرمپ ویره خوروي لګیا دی او یو مصنوعي بحران پیدا کوي هغه سره ولارد چک شومر یو ډیر محدود بیان کې یو ډیر ورکوټو ته بیانو چې هغه کې هغه هم دا ویل چې ولسمشر ټرمپ چې کوم دیوال جوړول غواړي په مکسیکو پوله باندې هغه یو ډیر غیر ضروري ګام دی او غیر موثر دی د دې څخه ګټه بنوي او دا هم چې ولسمشر ټرمپ هغه دا تور لګول په ټرمپ ولسمشر ټرمپ باندې چې هغه خپل او دا یو بحران جوړول د پر استعمالوي او هغه دا هم ویل چې امریکای ته پکار دی چې امریکا په نړۍ کې سټیچو اف لیبرټی په نوم باندې مشهور وي نه کې د اوچا دیوالونو په پواجه چې کم د دې په پوله باندې جوړیږي هغه دا وایي چې موږ سره یو لار ده د دې شخړې حل یو دی هغه دا دی چې حکومت چې کم ارضی تور باندې اوس بند دی هغه دې کوله وکړلې شي او د حکومت بندیز د دیوال جوړولو سره نه بیل کړلې شي او بیا حکومت او حزب اختلاف یعنی ډیموکراټک ګوند ترمنځ خبرې اترې دې جاری او ساتلې شي او چې کم اختلاف موجود دی هغه اختلاف دې ختم کړل شي ځکه چې ډیموکراټک ګوند هم یو محفوظ امریکا غواړي ډیموکراټک ګوند هم دا غواړي چې امریکای چې کومه پوله ده هغه محفوظ وي دلته کې چې کوم غیر قانوني تور باندې خلک راځي هغه دې اظهار کړل شي خود دې اظهارولو لپاره نورې لارې هم شته دي یو دیوال جوړول چې کوم یو غیر موثر اقدام به د دې بس ډیر زیاته فائدې نه ولسمشر ټرمپ لکه ما اولم ویلیو چې کوشش هم دکو چې هغه خلک چې کوم هغه مرګري دي هغه ته هغه پیغام ورکړي دکه چې حکومت او د حزب اختلاف ترمنځ تر اوسه پورې خبرو کې څه مخه پرمختګ نه دی شوی نو ما ته دا ښکاري چې هغه کوشش تاو چې عوامو یا د عام ولس فشار هم په ډیموکراټک ګوند باندې په تقریر په ذریعہ زیات کړی شي او چې هغه دې ته تیار شي چې حکومت سره صدر خبرې ومني چې د دې شخړې ته حل راوځي او حکومت دوباره کولاو شي
ډیر مننه جنگیر خټک صاحب تاسو ډیر مننه خضرمن اردوونکو د ډیو رادیو دا سهرنی در ستخ خبرونه په دې ځکه پای ته رسیدي د دې نیم ستخ خبري خبرونه په وړاندې کولو کې ټکنیکي اړخ باندې زموږ سره همکار وادنان رشید او انجنیر وو زویر د غیمنن کو او د پاکستان په وخت مخه مشپاک د افغانستان په وخت په نیمه به یوار بیا ساسې په وړاندې د تازه او مهمو راپورونو سره د ډیو رادیو همکاران راځي او تر هغه وخته تاسو ته خبر ورغړو خاطر و بعد وسې د الله پامان.